السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې هم په دی خبرونه کې بعد سر موضوع افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دوروي دغه سي د قبلي سیمو خیبر پختونخوا د پاکستان د سن نورو برخو په اړه هم رپورټونه لرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم د خبرونه برخه ده فلم دې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکارا ملیحا امیر ساده درته وړاندې کوي
السلام علیکم تا ټول اول د خبرونو سټکی د امریکا بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی د پاناما اسناد په معاملې په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونه د وزیر اعظم نه د مستعفی کېدو غوښتنه کوي او د اټومي موادو په اړه سخت احتیاطي تدابیر راتلونکي میاشت عملي کیږي تفصیل د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د هیواد بهرنیو چارو وزیر جان کری نن د افغانستان په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی د وزارت په خبره ټاکل شوی چې نوموړی به د ملي یووالي حکومت چې مشري یې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي د امریکا ملاتړ خوښي او پارېغي به تاکید وکړي په دغه لنډه دوره کې به نوموړی له اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره ویني د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی په یو بیان کې ویلي کری به د جولای په میاشت په وارسا کې کېدونکي د نیټو سرمشریزې په اهمیت خبرې کوي چې د افغانستان لپاره د مرسته ورکونکو هیوادونو د ملاتړ په اړه جوړیږي بلخوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عزت عمر زخیلوال پرون مشال ریډیو ته ویل چې جان کری به له افغان چارواکو سره د افغان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقه نیټه او ایجنډا خبرې وکړي د پاکستان پیپلز پارټي د پانما لیکس په مسله د هیواد له وزیر اعظم غوښتي چې استعفا ورکړي پرون یاد ګوندغړي شازی امری قومي اسمبلی ته په وینا کې ویل د پانما لیکس د پټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم د بچو نومونو تر راتلو وروسته د هغه په خپله څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي بل اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف بیا په یاده مسله د وزیر اعظم نواز شریف لخوا اعلان شوي عدالتي کمیشن رد کړی او وایي چې په دې اړه دې د موجوده چیف جسټس په مشرۍ پلټنیز کمیشن جوړ کړل شي چارواکي دعوه کوي په کراچۍ ښار کې د القاعده برې صغیر څانګې څلور مشکوک وسلوال نیولي دي د کراچۍ پولیس چارواکو نن رسنو ته ویلي چې د صدر سیمې سره نږدې پولیسو د خالي پشپنه وخته د یوې کاروای په وخت د القاعده برې صغیر څانګې څلور وسلوال ونیول چې د دوی په خبره دغه څلور واړه تعلیم یافته دي او یادې ډلې لپاره به د ښار نه مالي مرستې راټولولې د خیبر پختونخوا په کوستان ضلع کې د ملبې لاندېګیر دیرویش کسان مړه اعلان شوي دي د کوستان ځایي پولیسو رسنو ته ویلي چې د سیمې کندیا په اتورا علاقه کې یوه هفته مخکې د ځمکې خویدو له امله د یو کلي 29 کسان د ملبې لاندېګیر شو چې د ځایي خلکو په مرسته څلور کسان ژوبل او دوه مړه راویستل شو خو د چارواکو په خبره پرون د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي عبدالستار خان له مقامي عالمانو سره تر مشري وروسته باقي پاتېګیر دیرویش کسان مړه اعلان کړل او د هغوی جنازه یې هم وکړه د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر عاطف خان تیر ورځ په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو مهم پرانیسته وکړه تیر ورځ په پیښور کې د مهم پرانیستې په موقع نوموړي وویل چې تیر کال یې 900 ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ترلاسه کړی او روان کال د هدف تر 800 ماشومانو دی عاطف خان وویل صوبایي حکومت تر اوسه په سکولونو کې د تعلیمي اسانتیاو په مد کې 14 ارب روپۍ خرچ کړي دي او 25 سره نوي استادان یې برتي کړي دي په عین حال کې د مومند ایجنسۍ په پړانګر سیمه کې د تعلیمي ایمرجنسۍ شروعات شوې دی په مومندو کې د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې دا مهم چې کور ته استاد راغلي نومیږي تر لاندې به یې تر 15 زرو ماشومان د مئی تر 1.5 په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکل شوی دی ایجنسۍ ایجوکیشن افسر محمد سید ګل د مهم پاړه مشال ریډیو ته ویل
زمو سیکټری صاحب اوی چې را تاسو 13000 ماشومان داخله وای او ان شاء الله زه امید کوم چې موږ به 18-19000 ماشومان پورې داخل کړی شو او ان شاء الله دا پر مهم موږ چې ټول ماشومان د مومند ایجنسی چې د غوی مرونه د 15 کال نو وخت له 9 کال پورې دي هغه موږ سکولونو کې داخل کو
د چارواکو په خبر د سرکاري سکولونو استادان به کوټ په کورزی او مند پلرونه به کایلوي چې خپل بچی سکولونو کې داخل کړي خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره د امریکا هوایی بریدونو د افغانستان په ختیس کې لکتر لګه ولس کسان وژلې دي د امریکا د پوز ویان 13 ورځې ویلي د دوی جنگي الوتکو د پاکستان پولي تنځ په پکتیکا ولایت کې دوه حمله کړې دي د پکتیکا د امنیه کمانډان زورور زاهد ویلي وژل شوی کسان ټول وسلوال وو خو یو بل ځای چارواکي بیا ویلي وژل شوی ټول ملکیان دي چې یو پکې قومي مشر هم دي ایشیای ترقیاتی بانک پر اعتماد دی چې د افغانستان له ناکراری سیمې د $10 بلیون ګیس پایپ لاین تیرولو په وړاندې چیلنجونه به تر 2020 کال پورې برلاسي شي. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند پلان شوي تاپي ګیس پایپ لاین پروژې برخوالو د اپریل پر 1 د $10 بلیون پروژې لپاره د مطالعې او انجینیری په مت کې د $200 ملیون سرمایه‌کاري موافقه وکړه. دغه پایپ لاین به د افغانستان په جنوبي برخه کې له هلمند ولایت تیریږي چې د هیواد تر ټولو ناکرارو سیمو کې یوه ده. د ایشیایي ترقیاتي بانک د منځنۍ او لویدیځې ایشیا مشر شان او سلیون چې د پروژې یو سلاکار هم دی ویلي دي چې د چیلنجونو باوجود دغه پروژه سرته رسېدی شي. د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کیږي چې هدف یې د ترهګرو لاسو ته د اټومي موادو د لویدو مخه نیول دي. د اعلان د اټومي انرژي نړیوال ایجنسۍ پرون وکړ. روسیې اونۍ د پاکستان، آذربایجان او کویت په ګډون لسو هیوادونو د اټومي موادو د طبیعي یا مادي خوندیتوب په قرارداد کې شوي بدلون لاسلیک کړ. ایران او شمالي کوریا له هغو څو نیوکلیر یا اټومي هیوادونو دي چې نه یې د 1978 ابتدایي قرارداد او نه هم د دې قرارداد وروستۍ بڼه خپله کړې ده. مخکې د دغه تړون مقصد دا خبره یقین کول و چې د یو هیواد نه بل هیواد ته د انتقال پر وخت یورینیم یا پلوټونیم موادو ته سخت دریزه رسایي ونه لري. خو اوس دغه وروستۍ ترمیم حکومتونه د دې هم پابند جوړوي چې په خپلو هیوادونو کې دننه اټومي تنصیبات او مواد خوندي کړي. د داعش وسوالې ډلې لخوا په شام کې پرمختګ او په یورپ کې د دې ډلې تدبیدونو وروسته نړیوال اندېښمن دي چې ترهګر د تابکاري موادو ترلاسه کولو او یا په اټومي پلانټونو د بریدونو هڅې کولی شي. تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه د ملیحا میرزاده نه واورېدل. تاسو ته مشال ریډیو خبرونې زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اورېدل شي. په روانه خبرونه کې باره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان په دوره دی. د پاناما اسنادو په ډاګه کې د وروستو په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.
لکیات دا تکا زکری چې د دوه ټیم د سپور ورکی پاکستان ویوس پارٹی ټایم راغله او کوم په دوه لته تفصیل شه ورکو او چې دوه ټیم راله دوه وی چې ارنه مې تر زیاتو کې په تاسو د تاسو کې تاسو په پیسو کم دینار اله.
نن په جنوبی وزیرستان کې خبريالانو د گورنر د دوري په وخت د امنیتي سواکونو د رویې خلاف احتجاج کړی دی.
آلریڈی دغ لسٹ چه مج نامونا ها و دول سیکورٹی چیک ها و شوا مج سر چه دا حال و شوا دا نور صافیانو سر بدا علاقی چه بکم حالی مج خو دے بندے دیر سخت پریشانی.
دا خیبر پختونخوا دا مختلف سیمون علاوه پا مومند جنسے کیم دا تعلیم مهم پیل شویده او نیس پروگرام سروے کی بعد سکواش لوبغاڑی نورینا شمس دا نوی جائزی و لاستا راولونو پاڑا باره. او د نو رپورټونو ترڅنګ نیوز پروګرام جمهوریت حملرو لمشال ریډیو سروسه. مشال ریډیو تاسو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته رسیدلی دی. نوموړی به د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس عبدالله سره ویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری به په واټسا کې د کیدونکي نیټو سرمشریزې په اړه هم له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. هلته په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال په دې باور دی چې جان کیری به د افغان چارواکو سره د کابل، واشنگټن، بیجنګ او اسلام آباد د سلور اړخیزې غونډې په اجنډا خبري وکړي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې 15 څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د شاغلی زاخلوال پوینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اړخیزو خبرو په برخه کې چې په هغې کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته طبعا منحیز د یو وړاندیز دادی چې 15 ناسته یې په دې میاشت کې دننه دننه وشي. په اسلام آباد کې البته دا ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. لا تر اوسه به یو بحث طبعا د چینایانو سره هم پکار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تېره میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، طبعا په هدف د څلور اړخیزې ناستې چې څه به وشي اجنډا به یې موسی در راتلونکي مجلس لپاره دغه سدي چې ان شاء الله سبب السبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوې نه ده.
ښاغلی زخیلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جنا انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړې. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث له ژمي تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړه شوې وه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداری ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړلی سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نه سي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګنده کړه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی زاخیلوال همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم ذاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. ښاغلی زاخیلوال وویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتې جلال زی په ریپورت کې تاسو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د افغانستان په دوره دی. د پناما اسنادو په ډاګه کېدو وروسته چې پکې د پاکستان وزیر اعظم د اولادونو نومونه هم راغلي وو، د دې هیواد اپوزیشن په نواز شریف د استعفا ورکولو فشار زیات کړی دی. د جمعې پر ورځ د حزب اختلاف بېلابېلو ګوندونو غوښتنه وکړه چې نواز شریف ته استعفا ورکړي. د پاناما په پاڼو کې ویل شوي وو چې د نواز شریف اولادونه په بهرنیو هیوادونو کې یو شمېر شرکتونه یا کمپنیانې لري، خو د وزیر اعظم زی ویلي دي چې هیڅ ډول ناقانونه کار یې نه دی کړی. حکومت پر دې اړه د پلټنو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی دی. نور تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
اپوزیشن ګوندونو د جمعې په ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د پاناما اسنادو معاملې په اړه د وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا مطالبه کړې ده. د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې په قومي اسمبلی کې د پاناما لیکس معاملې په اړه د بحث په وخت د پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان تحریک انصاف غړو وینا و چې نه صرف د وزیر اعظم احتساب له وړاندې شي، بلکې با اختیاره کمیشن د موجوده چیف جسټس په مشرۍ کې جوړ کړی شي. د یاد اپوزیشن ګوندونو په وینا چې د وزیر اعظم لاړه ښه جوړ کړی شوی کمیشن ورته منصوره نه دی. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند مرکزی سیکرټری فیصل کریم کونډي وویل چې پاکستان پیپلز پارټي وایي چې نړیوال ماهرینو په ذریعه د دې معاملې پلټنې وشي.
خلاقیات دا تقاضا کوي چې وزیر اعظم صاحب د استعفا ورکړي. پاکستان پیپلز پارټي ټایم راغل او ټایم په دوه ویل چې استعفا ورکړو او دې پر روسیتان پر دوه اوس دوه ټایم راغله دوه وایي چې یاره موږ سره زیاتوب کې به تاسو زیاتوب څه کې تاسو پیسې کم ځینې راغله. وزیر اعظم صاحب خپل خطاب کې ویل چې یاره پیپلز پارټي موږ سره دوه ظلم وکړو، موږ شرف موږ سره دوه ظلم وکړو، موږ سره خو هیڅ شی هم نه و. به تاسو دا ستیل مل چې د سعودي کې څنګه ولګو تاسو دومره پیسې اچانک څنګه رااله؟ دا خپل سیاست کې د خو پیسې ملټیپلای شوې، خو صرف دې پیسې ملټیپلای کېږي لګیا دي مخې روان دي لور څه. دا وزیر اعظم صاحب ټول دنیا ته دا سبق ورکړي چې تاسو پاکستان کې انویسټمنټ وکړو، خو خپل ماشومان بهر اصول تاسو بهر انویسټمنټ وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انجینیر حامد الحق وایي پاکستان تحریک انصاف غوښتنه لري چې حاضر سرویس چیف جسټس دې د پاناما لیکس تحقیقات وکړي.
حاضر سرویس چیف جسټس آف پاکستان په زیر قیادت کې چې دینو یو انویسټیګیشن کمیټه جوړ شي چې هغه کې فرانزک انټرنیشنل سہولت کار هم پکې موجود وي. دا وزیر اعظم خپل پوزیشن واضح کړي ځکه چې دا خو د قوم امانتدار دی، کله دا نه مني نو بیا خو زمونږ دا فیصله چې دا اټل ده ان شاء الله، مونږ به کورټ ته ځو، مونږ به درنام کوو، مونږ به احتجاج هم کوو، او زمونږ د ډیمانډ چې تر کومې پورې نه پوره شوي نو زمونږ مطالبه دغه ده چې وزیر اعظم د خپل پوزیشن واضح قوم ته عوام ته ځکه چې دا د قوم پیسې دي په کومه طریقه به هر ملک ته وړلې دي.
د متحده قومي موومنټ غړي آصف حسنین وینا وه چې آئین په واضح توګه وایي چې کوم تن صادق او امین نه وي نو هغه وزیر اعظم سره د اسمبلی غړی هم نشي جوړېدی. د ده په وینا چې د تېرې ورځې بحث په سرکاري ټي وي هم اونه ښودل شو، کوم چې ښایي سرکاري ټي وي د حکومت په طرف دی. دی وایي
اب ایک طرف ذمہ داری ہے پارلیمنٹ کی
دی وایي یو طرف دا د پارلمان ذمېواري ده چې یو داسې کمیټي جوړه کړي چې هغه غیر جانبداره وي او د دې کمیټې د لارې که هغه په سویس بینکونو کې ښودل شوي پیسې وي او که هغه په بهر ملکونو کې د کمپین معامله او یا هغه د اپوزیشن ګوندونو غړي وي او که حکومتي د ټولو خلاف تحقیقات پکار دي څوک هم داسې پرېښودل نه دي پکار. یاد دی وي چې تېره ورځ په پارلمان کې د بحث په وخت د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وینا وه چې د اپوزیشن ګوندونو غړي وزیر اعظم نواز شریف داسې په نښه کوي چې هغې خپله هېڅ هم نه وي کړي. د ویلي وو چې چاته په کمیشن اعتراض وي نو د سپریم کورټ لارې خلاصې دي. بل خو د راپورونو تر مخه پاکستان عوامي تحریک فیصله کړې ده چې د زرګونو برېښنالیکونو د لارې به کوشش کوي چې په دې معامله سپریم کورټ از خود نوټس واخلي.
د مشال رادیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرڅه اوریدلی شئ.
په کراچۍ کې پولیسو څلور کسان نیولی دي او دعوه کوي چې دا وسله وال دي او تړاو یې د القاعده برصغیر څانګې سره دی. دوی زیاتوي دغه کسان یې د یوې نښتې وروسته نیولی دي. بلخوا هم په کراچۍ کې پرون درې کسان وژل شوي چې تعلق یې له شیعه مسلک سره دی. تحریک طالبان حکیم الله مسعود ډلې د برید ذمهواري قبوله کړې ده. محمد عمران پرې رپورټ لري.
د کراچۍ ښار پر ریډي تاڼې د پولیسو په وینا چې د صدر جانګیر پارک سره نږدې نامعلومه کسانو د خالي پشپه په پولیسو ډزې وکړې چې وروسته یې د یوې کاروایۍ پر مهال د ناقانونه ګرځولې شوې القاعده برصغیر څانګې څلور مرستیال نیولې شوې دي. د ښار د پر ریډي تاڼې مشر مطبوعاتو ته وویل چې دغه نیولې شوي کسان اعلی تعلیم یافته دي او په ښار کې د دغه ډلې مالي مرستې کولې. دی وایي چې القاعده برصغیر سره دوی تعلق دی او حافظ شاهد کوم چې د وړاندې نه نیولې شوی دی د هغه نږدې ملګري دي. لپاره به دلته فنډونه جمع کول او سلور واړو لوړې زده کړې کړې دي. د پولیسو په وینا چې سلور واړه کسان د کراچۍ اوسېدونکي دي او د ولقې نه یې بارودي مواد سلور واړې ټوپکې او موټر سایکل ترلاسه شوي دي. بل اړخته د جمعې په ورځ وژل شوي درې کسانو په اړه ویل کېږي چې د دوی تعلق د شیعه ورورولۍ سره و او د جمعې لمونځ نه وروسته کور ته روان وو چې موټر سایکل سورو پرې ډزې وکړې. د منځنۍ کراچۍ د پولیسو مشر مقدس حیدر مطبوعاتو ته ویلي چې دوه موټر سایکل سورو په دغه کسانو ډزې کړې او دوه نور وسله وال هم په بل موټر سایکل موجود وو کوم چې د پیښې وروسته په تیښته کې بریالي شوي. دی وایي چې د دوی پسې شاته دغه کسان راغلل او د پیښې په وخت چې کوم خلک موجود وو هغوی موږ ته وویل چې موټر سایکل سواره وسله وال په دوی پسې را روان وو او دوی په ډزو ویشتلي دي. د ناقانونه ګرځول شوي تحریکي طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلی ویان د نامعلومه ځایه مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې د دې پیښې ذمهواري قبوله کړې ده. د ذکر ده چې په ښار کې روان د وسله والو پر ضد عملیاتو تر ډېره حد امن پر ځای کړې ولې په تېره لنډه موده کې یو واري بیا د هدفي وژنو او لاسي بمونو د حملو لړۍ شروع شوې. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د سرکاري شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې روانو بارانونو له وجې د مړو شوو شمیره لس کم سلو ته رسېدلې ده او تر شپېتو زیات ژوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې امدادي کاروایانو په ټولو اغېزمنو سیمو کې روانې دي او د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکونکي هڅه کوي چې ټولو اغېزمنو خلکو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا صوبای حکومت سینر صوبای او د بلدیات وزیر عنایت الله مشال لړو ته ویل چې روانو بارانونو په خیبر پختونخوا کې 8 کسان وژلې او 6 پورې ژوبل کړي دي. دوی ویل چې ټول اغېزمنو سره به صوبای حکومت مالی امداد کوي او د لړکې متعلقه ضلعي افسرانو یا ډیپټي کمشنرانو ته هدایت هم جاری کړي دي.
ریلیف آئٹمز خلکو ته ورسای. دین علاوه چې کوم خلک مړ شوی دي نو هغه د حکومتي قانوني کاروایي نه وروسته به مړي 3 لک روپیو سخت زخمی ته 1 لک روپیو ورکړل کیږي. دغه شان چې چا د کورونو وران شوي د کورونو وران قربان شو خلکو داغه د پارم خپل معاوضه ده چې کوم حکومتي انفراستراکچر ته نقصان رسیدلی داغه اسسمنت کیږي حکومت به په ایمرجنسی بنیادونو باندې داغه د بحال اقدامات وکړو
بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو سره د مبارزه ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ډاکټر عزت مشال لیډو ته ویل چې دغه برانونو او سیلاونو د خیبر پختونخوا ملکن ډیویژن سواد شانګله او کوهستان په شمول ډېر ضلعو کې مالی او ځاني زیان اړولې دي خو د ټولو زیات پکې شانګله کوهستان او ملکن اغېزمن شوي دي په دغه سیمو کې د نقصاناتو او دغلته د امدادي کارونو په خله باندې دوی مشال لیډو ته وایي
شانګلې ته او کوهستان ته او 100 ټینټس او 200 کوئلس او بلینکټس دا چې موږ لګلې دي دیرا پر دیر لوور او ملکن ډیویژن ته او دوی ته موږ ویلې دي چې تاسو ته چې څه قسمه هم د ریلیف آیټمز ضرورت وي نو تاسو موږ ته په ټایم باندې وایي د سره چې کوم رپورټ د ضلعي انتظامیه شیر کړی دي او د هاوس ډیمیجز چې فی الحال چې موږ ته کوم رپورټ راغلی دی هغه 141 دی چې دې کې شانګلې کې چې یو زیات نقصان شوی دی کوهستان کې هم شوی دی په دې دوه ډیسټریکټس کې سر او سوات او شانګلاس او کوهستان دغه درې ډیسټریکټ چې موږ ډېر بدلی هیټ امدادی کاروائی جی شروع دی زمونږ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن چا آغاز زمونږ ڈی ڈی ایم یوز دی
دا موسمیات محکمې د خیبر پختونخوا مشر مشتاق شاہ مشال لیڑو تا راتلونکو شپو ورځو کې د بارانونو او د موسم په خپل باندې صدا رنګ ویل
د موجوده باران خبره ده نو اخو تقریبا خیبر پختونخوا په ډېر علاقو کې د نن موسم صفایي او چې کوم وریځې ویلې کې ډېرې ده هم صفاشي په هزارې انجن کې بعض ځینو کې چانس شته چې باران وشي خو هغه کې هم دومره ډېر باران نه دی چې څه زیان وي دین علاوه راتلونکي څلو پنځو ورځو کې د هفتې په ورځ باندې بیا باران چا چې جوړیږي خو فی الحال خو یا باران سیستم ډېر کمزورې دی امید خو دی ان شاء الله چې دینه پس باندې نقصان والے باران بیا نه
قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم چارواکي دا هم ویل چې د نورو زیانونو بد کېدو لپاره دوی ټولو ضلع مشرانو ته هدایت کړي دي چې څومره هم د خوړونو او سیندونو په خوا کې آبادې دي هغه دې زر تر زره خالی کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په جنوبی وزیرستان کې خبریالانو نن د گورنر د دورې په وخت د امنیتي ځواکونو د رویې خلاف احتجاج کړی دی. خبریالان وایي چې د گورنر د دورې په وخت ورته د ورتللو اجازه هم ورکړل شوې وه خو د هغې باوجود امنیتي ځواکونو ورسره ډېر بد چلند کړی دی. نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې اورو.
نن په سولي وزیرستان چکبالی کښې د سولي وزیرستان نیمه قبایلي سیمې جنډولا او د ټانک خبریالانو د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د سولي وزیرستان د دورې په وخت د سکیورټي د پالونکو د رویې په خلاف د گورنر د جرګې ځای ته ورنغلل احتجاجن بیرته لاړل. په دغه برې کښې د سولي وزیرستان خبریال اوردین مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېده.
انتظامیه مشته باقاعده دعوت رو کړی و چې د گورنر دوراد و جنوبی وزیرستان ته نر دولس کوله بعد میر و جنوبی وزیرستان چغمالی ته نن لوړی خو چې واته چې کیمځي شه د گورنر پروګرام و د سیکورټي په نومه بنه چې کیما نمونه د مشته زلل و شه خبریالونه یقینا مش په بنه خپای ویل چې دوا درو را په پراپر طریقه بنه چې هم شه غنا بعد مش به یو کونج تر شنه ولی چې کیما د رو یو په غبنه میډیا ته جاج وک او بایکاټوم وک چې بایکاټوم وک هغه نه
یو بل خبریال ایوب ټنای ویایي
دا نن چې کومه انتظامیه د جرنلیسټانو سره چې کومه دا اتک امیس طریقه وکړه دغه زه بھرپور مزمت کوم چې نن لکه اوس موږ سره چې کومه دا رویه وسله نورو قبایلانو سره به کومه رویه کیږي.
د ټانک پریس کلب مرستیال صدر شیخ رحمت الله زیاتوي
نن چې کوم پروګرام ته موږ بللي وو پولیټیکل انتظامیه چکمالی باندې چې کوم سیکورټي انتظامات وو هغې باندې چې کوم صافیانو تذلیل وسو دا قابل مزمت تا مش خدا وای چې را مش خو الریډی د لیست چې مج نامونه ها او ټول سکیورټي چک ها او شو مش سره چې دا حال او سودا نور صافیانو سره بد علاقې چې به کم حالي مش خو دې باندې ډیر سخت پریشان یو.
د مسعود پریس کلب مشر خبریال فاروق مسعود خبره هم وار وای
چې کړه د ټانک نه روه تلي چک مالی د پورا کم اس کم د 8-9 چک پوسنه باندې میج غا وشو چیکینګ وشو میج انټری وشو لا میج جی پی نه هم وکړه کیمرې هر خو وکړه د کیمرې بیگز هم وکړه چې کړه چک مالی تورس درې چې کیم دوشه د گورنر گورنر پروگرام په 25 غدا سره تقریبا 15 ورځې میږه چیکینګ وشو چې یا هو ته یو سکیورټی فورسز ولا و هغه داسې مخامخ میشته و درته چې لکه ته یې سره په هغه بارډر باندې ویلوړ دی او میږ چې د انډیا نه رغلی او داسې میسره اتک میز رویا میسره په نوکله نو د په وجه میږه احتجاج وکړ میږه وتلی
دغه خبر یالانو داس پینوای هم وکړه چې د دوی سره د گورنر د جرګې د پاره باقاعده اجازهتنامه موجوده و سیلاب مسعود مشال ریډیو چکملای سویلی وزیرستان
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د خیبر پختونخوا حکومت د نوي تعلیمی کال په پیلېدو سره په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم پیل کړی دی. دا مهم له 8 اپریل تر 30 اپریل به کیږي چې پکې شاوخوا 8 لک ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف دی. خو د پرایمري استادانو صوبایي تنظیم وایي چې سکولونو کې د اسانتیاو د نشتوالي او د مور او پلار پام نه کول له وجې ځینې ماشومان د مهم ختمېدو وروسته سکولونه پرېږدي. نور تفصیل د زلان یوسفزي په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عطیف خان د اپریل په 8 په سکولونو کې د ماشومانو د داخلې د مهم پرانسته وکړه او وی ویل چې تیر کال یې د 2 لک ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ترلاسه کړی و خو سخت کال به په دې مهم کې 8 لک ماشومان سکولونو کې داخلوي. خو د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د تنظیم صدر ملک خالد وایي چې ماشومان سکولونو کې داخل شي خو بیا د معیاري تعلیم ترلاسه کولو اسانتیاوې ورته نه وي برابر.
ماشومان په سکول کې اسارېدل چې کوم دی دا ډېره لویه خبره ده. موږ ماشومان داخل کړو او چې یو میاشت او نیو میاشت کېږي نو 50% ماشومان بیا واپس تللي وي. ولې چې په سکولونو کې هغه فیسلټیز نشته رقم چې ضرورت خو بیا د والدینو هم هغه دلچسپي نشته او ټیچرانو لپاره په یو کلاس کې 100 ماشومان یا 40 ماشومان یا 200 ماشومان څه خبر نه ده. خو بیا د تعلیم هغه معیار چې کوم دی هغه ټیک نه وي.
د تعلیم عام کول لپاره کار کوونکي د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان اسسټنټ منیجر عمر اورگزی وایي چې باید حکومت د داخله مهم د غټو دستورو او د اخباري اشتهارونو پیسې په سکولونو کې په بنیادي اسانتیاو خرج کړي.
لانچنگ سرمنی وشي په پیښور کې او خلکو ته د وخه رشي سره موږ په کوم انرولمنت کمپین دا مهمه داخله مهمه دي کې مشمار نور کو 25 لک مشمار په خیبر پختونخوا کې دي کدا موږ سکولونو تر وصل غواړو نو دې لپاره د په ګراوند باندې هم کار وکړل شي بجای دي چې موږ غټ غټ کمپینونه بجای دي چې موږ غټ غټې نارې ولګو چې د ټول مشمار سکول ته راوستل شي. مشوم ته ضروري نه ده چې مشوم ډېر مشمار دراشي خو کوالټي اف ایجوکیشن ورکړل شي.
خو د جمعې پر ورځ د داخله مهم د پرانست دستوري تر تعلیم وزیر عطیف خان اویل چې موجوده حکومت تر وسه 44 ارب روپۍ سکولونو کې په بنیادي اسانتیاو او 12 ارب روپۍ د سکولونو په فرنیچر خرچ کړي دي او 25,000 نوي استادان یې هم برتي کړي دي. خو سکولونو ته اصل پسله اسانتیاو ورکولو باندې به لا نور هم وخت لګي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مومند ایجنسی په پړانګ غار کې هم د سرکاري سکولونو استادان کور کور ته ورځي او خلک دې ته آماده کوي چې خپل ماشومان سکولونو کې داخل کړي. یاد مهم د پړانګ غار نه شروع شوي چې د تعلیمي څانګې د چارواکو په خبره په ګرد ایجنسی کې به 14,000 نه زیات ماشومان د مې تر اخیرې نیټې پورې داخلول شي. نور تفصیل د شانواز ترکسی په رپورټ کې.
په محمود ایجنسی پلانغار کې د سرکاري سکولونو د استادانو لخوا کور ته استاد راغلی مهم شروع شوی. دې مهم کې نن لږ زیات 40 ماشومان یوازې په سرکاري های سکول نوي کلی په پرایمري سیکشن یا د بوزغلی په برخه کې داخل کړي شو. د یاد سکول د مشر استاد مسلم شاه په مشرانه کې نور استادان د نوي کلی کورونو د لوبو میدانونو او حجرو ته ورتل او د مشرانو سره خبره کوله چې ګنې خپل ماشومان خامخا سکولونو کې داخل کړي.
پسې تاسو په سکول راځي او ښه موږ تاسو په سره راغلي چې راشه که خیر تاسو له موږ خولي خولي کتابونه درکو بال به هم د لادر کومه بیگ به هم د لادر کومه زه تاسو چې کوم دی دا استاد جی تاسو به یو خپل بچی نوم وای او سبق به وای کنه. شاباس.
د یاد کلی یو استوګن دولت خان چې په خپل سکول نه دی ویلی خپل دوه بچی هم نن داخل کړل او د بچو نومونه ورته یاد استادانو د هغه د کور په درشل رجستر کړل.
و سرکاري شوګر مونږ په دې خوشاله چې کتابونه سرکاري راځي هر یو شی سرکاري راځي مونږ په دې ډیر خوشاله یو. نو زموږ غریبي ده که نو دې مونږ خپل بچی زموږ پاتې دي نو مونږ څه نشو کولی. مطلب دا چې تاسو اوس مونږ دومره کومک وکړو ان شاء الله بچی خو بس مونږ بچی دي مونږ به درلیږو او زموږ به د کلي مونږ بلم تبه وچرګه سکول ته لاړ شو. مطلب دې خپل سکول کې ځامن
ماشومان چې څه زده کړي چې موږ نه زده کړي موږ دا اوس ځو والله اوس دایم دا بره څنګه نه راځي په اوس بیا شیلی پیو
دا تعلیمي ایمرجنسی یا بیړنی حالت په تر کوم روان وي او په محمود کې څومره ماشومان داخلول هدف دي ایجنسی ایجوکیشن افسر محمود ایجنسی سید ګل وویل
زمو سیکری صاحب اوی چیر تاسو 13000 ماشومان داخله وای او ان شاء الله زه امید کوم چې موږ به 18-19000 ماشومان پورې داخل کړی شو او ان شاء الله دا پر مهمه موږ د 31 مئی پورې چلو چې ټول ماشومان د مومند ایجنسی چې دا غوی مرونه د 15 کال نو وخت له 9 کال پورې دی هغه موږ سکولونو کې داخل کو
استاد کورته راغې یا کورته راغې استاد مهم دلاندې به د مومند ایجنسی هر تحصیل او هر کورته سرکاري استادان ورزي او دغه کورنۍ ته د هغوی د ماشومان په سکولونو کې داخلولو وینا کوي هغه که په سرکاري سکول کې وي او یا په غیر سرکاري کې او یا بیا په مدرسه کې شانواز ترکځي مشال ریډیو محمد ایجنسی
مشال ریډیو تاسو سره اوس په خبر کې د مسپخین درې نیمه بجې شوې دي د ملیحا مرزاده نه بلند خبرونه وورو د امریکا بارنو چارو وزیر جان کری نن د افغانستان په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی او له افغان چارواکو سره د ملاقاتونو لړۍ پیل کړې ده د افغان ولسمشر ویان دوا خان مینا پال نن مشال ویډیو ته ویل چې کری به د نورو مسلو ترڅنګ د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شو سندونو د عملي کېدو په اړه له افغان چارواکو څخه خبرې وکړې د امریکا بارنو چارو وزارت په خبره ټاکل شوی چې نوموړي به د ملي یووالي حکومت چې مشري یې افغان ولسمشر محمد اشرف غني کوي د امریکا ملاتړ وښیي او پای به تاکید وکړي د پاکستان پیپلز پارټۍ د پاناما لیکس په مسله د هېواد وزیر اعظم چې استفا ورکړي پرون د یاد غونډې شازی امریکا امنی اسمبلی ته په وینا کې وویل د پاناما لیک سپټو دستاویزاتو پر اساس جوړ شوي رپورټ کې د وزیر اعظم نواز شریف د بچو نومونه تر راتلو وروسته د هغه په خپل څوکۍ د پاتې کېدو هیڅ اخلاقي جواز نه جوړیږي چارواکي دعوه کوي چې په کراچۍ کې د القاعده برصغیر څانګې څلور مشکوکه وسلوال نیولې دي بل په دغه ښار کې وسلوالو درې شیا وګړي په ډزو وژلي دي د خیبر پښتونخوا په کوستان ضلع کې د ملبې لاندېګۍ راغدي پیش کسان مړه اعلان شوي دي چې یوه هفته مخکې د ځمکې فائدو له امله ګیر شول چارواکي وایي پرون د سیمې مشرانو سره تر مشورې وروسته دغه 23 کسان مړه اعلان شول او د هغوی جنازه هم وشوه د خیبر پښتونخوا تعلیم وزیر عاطف خان تېره ورځ په سکولونو کې د ماشومانو داخلولو مهم پرانیسته وکړه تېره ورځ په پېښور کې د مهم پرانیستې په موقع نوموړي وویل چې تېر کال یې 9 لکه ماشومان سکولونو کې د داخلولو هدف ترلاسه کړی او روان کال د هدف 8 لکه دی بلخوا د مومندو ایجنسۍ په پرانګر سیمه کې د تعلیمي ایمرجنسۍ شروعات شوې دی په مومندو کې د تعلیم څانګې چارواکي وایي دا مهم چې پورته استاد راغی نو میږي تر لاندې باید 10 زرو زیات ماشومان د مئی ته 1 دشمې په سکولونو کې داخل شي ایشیایي ترقیاتي بانک پورې اعتماد دی چې د افغانستان له ناکرارې سیمې د 10 بلین ډالرو ګیس پایپ لاین تېرېدو په وړاندې په چیلنجونو به تر 2020 کال پورې برلاسي شي او د ملګرو ملتونو هغه سخت قوانین په راتلونکي میاشت کې عملي کوي چې هدف یې د ترهګرو لاسو ته د اټومي موادو د لوېدو مخه نیول دي لن خبرونه د ملیحا مرزاده نواری د لوریدونکو اوس وخت شو دی د اونیز خبرونه سروي په نننۍ خبرونه کې نورینا شمس چې د سکواش لوبغاړي د غامل منه ده د نورینا شمس د کامیابو د غسي د غیته چې کوم نوري جایزه ملاوي شوې دي د غې پاړه به په دې خبرونه کې د نورینا شمس لخلي خبري واره د خبرونه قربانه ملیحا مرزاده ده او د خبرونه نن تاسو په تکراری بڼاوره السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زه ملیحا میرزاده هرکلی وایم په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره نورینا شمس میلمنه ده نورینا د خیبر پښتونخوا هغه کم عمره د سکواش لوبغاړې ده چې یو شمېر جایزې ګټلې دي په تېرو ورځو کې د ښه کارکردګۍ په سر ورته د خیبر پښتونخوا حکومت په هنرې هوا نومې میله کې ایوارډ ورکړی دی د نورینا نوم په دې وروستو کې د پاکستان په 500 مهمو شخصیتونو کې یو و چې دا د رای اچونې یا ووټنګ سره انتخاب شوی و د دې ترڅنګ د نورینا نوم د یوې پاکستاني مجلې لخوا ترتیب شوی د سلو مخورو ښځو په فهرست کې هم یو نورینا په کورنۍ کچه د سرو زرو خواوشا 2 شپېته تمغې ګټلې دي هغه د سکواش فیډریشن په کم عمره لوبغاړو کې یوه ده په 2008 کال کې په چین کې په اولمپک لوبو کې په سایکل چلونه کې هم د کانسیه تمغه حاصله کړې وه هغه د ایشیا د چیمبر آف کرافټس پرسن غړی هم ده چې د ځوانانو د مسلو نمایندګي کوي د دې ترڅنګ نورینا د NCA لاهور او ګلجي آرټس ایوارډونه هم ګټلې دي په نننۍ پروګرام کې له نورینا سر سره خبرې کوو. نورینا، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. السلام علیکم. ستړي مشي.
وعلیکم السلام منیا، ډېر مننه خپل پروګرام کې ما ته دعوت راکول لپاره، او زه ډېر خوشحاله شوم چې تاسو ما ته کال وکړو. لکه تمغه ما ته ملاو شوه د کمنټ خیبر خاورې طرف نه، پاکستان د طرف نه. آی نه پښې تاسو وایي چې موږ دا ریکګنایز کول غواړو، او لایک تاسو وسوم شو کې راځئ نو دا مال بیا یو بل ځل ډېره زیاته غټه خبره وه چې تاسو شو ته بیا یو ځل راغلم.
مهرباني نورینا، د ستاسو نه کو تاسو د پښتنو جینکو لپاره، د ټولو پښتون قوم لپاره د افتخار یو باعث یې چې تاسو دغه شانتي تمغې ګټئ. دومره کم عمر لرئ، ماشاءالله ستاسو هلې ځلې روانې دي. صرف یو محض باندې تاسو نه یې راوتي، بلکې هم لوبې کوئ، هم سکواش کوئ، سایکل به تاسو چلو، بیا نه علاوه تاسو په آرټس شعبه کې هم داسې اوارډونه ګټلي دي. نو یو شی خو نه دی، زه په ټولو به خبرې کوو، خو چونکې اوس ستاسو ته اوارډ میلاو شو د پښتونخوا حکومت له طرفه، نو هم په هغې به تپوس وکوس د ستاسو نه چې نورینا تاسو څه احساسوئ، دا اوارډ کله درکړل شو، او په څه بنیاد باندې، په څه اساس باندې درکو؟
اصل کې چې کله زما نوم د دې اوارډ لپاره نومینیټ شو، نو هغه کې دا و چې اول نه پکې سپورټ لپاره ډېر زیات ښځې وې. هغې کې سادیا ګل شمالي سور ښځې کم زما بس کوش فیشینګ انسي نه ما نه ډېر احساس خبر و چې ما ته پوس وکړو، نو ما ته وایي چې دا ستا لپاره سرپرایز دی. ما وایي چې ښځه ټیک شو وګورو، خو ما ته نه و پته چې کله زه هلته انټروډوس شوم، نو هلته سپیشل چې کم نوجوان لپاره اوارډ وي هغې لپاره خبر ٹیچر پلار
مبارکی وایو چې تاسو ته دا ایوارډ درکړل شو د خیبر پښتونخوا د طرف نه. دغه شانتی بیا تاسو یو بل خور د غیت هم یو ایوارډ ورکړل شو. عمده جینکو خبره کیږي په دې هنر هوا میله کې، تاسو څو قتل جینکه په نورو میدانونو کې راوتی دي په خیبر پښتونخوا کې، او که څنګه بیا دوی کې څومره صلاحیت شته؟
پښتنو جینکو کې هغه قابلیت شته، خو عمده خبره ده چې تاسو دا چې ډېر کاپیر څو نه خلک دي، نو چې تاسو نه په دې کې یو کردار نباوي چې تاسو مخې ته اوس پوښتي. اوس مثلا زموږ پښتنو کې دا خبره ده چې که تاسو یو کار ته راوځئ، نو هغه عمده ثقافتی ریسٹرینٹ جو دا اخوالی خو اصول دا صحیح دی چې تبدا دا کی او تبدا دا نه کی. سیر ز خپل ذکر وکم، نو د دې کله بهر خپل پریکټیس لزم، نو زما دای چې زما ټراکسوز ما چلی، او مطلب چې کم کې زلو وکم هغه کپڑے چې ما چلی، ما ته پته چې زه پښتنه يم، او زما پلان نشته، او یا زما روړ زما سره نو سی کی زل ته په خور کې سی کوم په دې کې سی کی، نو زما دا پاره دا دي چې دا خو دې ته ساتم، نو باه ثقافتی کار کی، او هغه چې اصول دی هغه خپل مخې ته کې دم او باقي لګیا يم چې دا څه دې چې زه کله ټریک سوټ واچم دا دې پر زما ابای ابای نو زه په کلار باندې په خور کې په بس کې کې نه ما خپل منزل دور سم مور پلان کې تاسو کم لیمیټیشن کی دي په هغه لیمیټس کې تاسو دا غي عزت او ساته او دوه نمخ کې لاړ شي، نو بیا ډیفینیټلی تاسو مور پلان په تاسو باندې یقین سٹارٹ کی. خبر زیادہ سی کم کم پختنوں کی کلا یوجنے باہر رہو دی، او اگر خپل یو مان کی دی، یو عزت کی دی، او مطلب سی آگی صرف دا ایمی چیز صرف و صرف دی پاکستان نلے سو کم پختنوں لے سو کم ڈیٹلنٹ کی ہر سوک مخیل رات میں شیر او دونہ ڈیٹلنٹ سے چی مطلب چی کلا ماں کا دل نو باہر شبی کیو نیو خزوا سنگ کی سانیا مشتر چی دا آگے یو انجام بلے زمان خور شوا چی آگے گرزی دی نشی خو آگی دونہ خلکو لے دونہ ہر سو اکرا چې کم زه خوایم چې کم عام خلک دي هغوی هم داسې ونه کېږي چا سره لاس شته چا سره خپې شته او د هغې سره ما زه خو د هغې سره خپل ایم دي د هغې په هغه خپل لیمیټیشن کښې هغه ډېر هر څه وکړه سو خیبر پښتونخوا کښې ډیفینیټلي ډېر زیات ټیلنټ دی خو صرف راوتل په کار دي هغه خبره که نه چې کله تاسو خوراک په کار وي نو له میز نه به تاسو ته پلیټ نه راځي چې را شه یا زه به در شم ستا خولې ته خبره دا چې ته تاسو پسې پاسې تاسو پسې سټرګل کوئ علي به ستاسو خولې ته نو نه راځي هسې خو به نه راځي
مطلب هم تاسو همدغه وایئ که چې ستاسو هدف وي هغې ته رسېدو لپاره جذبه لګن او محنت ټول ضروري دي یو اورېدونکي ټلیفون کړی دی هغوی ته وار ورکړو
زه دل حسین تورای د کورم جنسی تحصیل الزای نه پښتنه دا دی والدي ته د هېواد مبارکي ور کوم پښتنو مشرې کښې یوه ښځې وتل یعنې دې باندې مو ډېر فخر کوو چې دوی دې مقام ته رسېدل دي او دوی ته زیات سپورټ یې چوو چې دې مقام ته دا ورسېده او بله پښتنه مو دا دی ونه څه دې اوسه پورې څو هېواډه ګټل دي او څو ملکونو کښې دوی دا مسبقي دا لوبې کړي دي ما دا پوښتنه دی نه
اولنۍ خو زه دا وایم چې زما یې ټول نه زیاته مرسته چې دا زه خو وایم چې زما مور او زما ورور کړې ده ځکه چې څو پورې زما مور او زما ورور نه غوښتل نو هغه هم خبر ده پښتو خبر ده چې زه مخکې نه شم راتلی خو چې کومه ورځ ورته ما وایي چې زه به د کور نه بهر قدم کړم او زه به دا هر څه کوم اوس هم زما مور چې ده هغه ما سپورټ کوي خو زیات فاینانشیل سپورټ چې دی هغه زه به خپله کوم چې یو شیز دی چې زه اوس پوره پاکستان کښې ګرځم زه یو ټور وکړم یا زه سبل څه وکړم نو زه هغه هر څه حساب کتاب مور ته نه پرېږدم ما ته پته ده چې هغه هم یوازې یوه ښځه ده هغې هم زما په شان دی هم سټرګل دی چې هغه هغې ته زه هغه نه پرېږدم هغه خبره چې تاسو اپورچونیټي چې دی کوم موقع چې ده هغه تاسو له په خپله نه نه تاسو به په خپله جوړوئ نو که ما ته اوس جوړه شوې ده او مطلب ما ته چې کله ملاو شي ته په را شه لاهور ته میچ وکړه یا دا وکړه یا بله مقابله وکړه نو هغې دپاره چې زه په خپله ګټم نو زه هغه په خپله فوټوګرافي وکړم زه په خپله فوټوګرافر یم نو چې
څومره
نو یوازې زه نه او زما سره چې زما سره چې کوم ورکوټې جینکۍ دي چې کوم په دې لوبو کښې ډېر زیات ښه دي چې هغوی په خپله هم دا پیسې نه شي ورکولی نو چې کوم زما نه پاتې شي زه هغې له ورکړم زه وایم چې صرف زه په فائدې کښې نه یم چې هغه هم په فائدې کښې نو زه وایم چې که ما له زما مور اجازت نه وای را کړی نو زه به هم بهر نه وتی خو ما له اجازت را کړو په ما باندې اعتماد وکړو او د هغې نه بل دا چې اوسه پورې چې څومره خلک اوس ملي یا تاسو شوې یا شاهین صاحب شو یا چې بل څوک شو چا سره هم زما تعلق پاتې شوی ماشاءالله ماشاءالله دا هر چا نه ما ته مرسته ملاو شوې ده چې کله هم ما غوښتلي دي چې زما دا داشیس په کار دی
یاکول
غواړم نو زما هر طرف نه ما ته سپورټ ملاو شوی دی داسې کوم خبره خلک کوي چې د ښځو په لاره کښې د ټول نه غټ تکلیف چې دی هغه سړی دی زه خو وایم چې ما ته خو د ټول نه زیات مدد چې کوي هغه هم زما د دې کلي او زما د دې ښار سړوګری دی
دوی وایي چې تاسو څومره ملکونو کښې لوبې کړې دي او څومره تمغې هم ګټلې دي که پایې لږه رڼا واچوئ
ما زیاتره په خپل ملک کښې دغه کړی دی او هغه تمغې چې دي د 63 ویلی شي پښتو کښې ورته نو هغه چې دي هغه ما زیاتره هم په خپل ملک کښې ګټلې دي دي خو په هغې کښې دا دی یو چې دی وروسته په دسمبر 2014 کښې ما پیپ کینګس کښې ریپرزنټیشن کړی او په هغې کښې سلور راغلی
وو
او دغه شان دی بیا هانګ کانګ جونیئر اوپن چې وو 2015 اگست کښې هانګ کانګ کښې هغې کښې هم زما ریپرزنټیشن کښې او دغه شان دی د هغې نه یو تمغه راغله او دغه شان دی اوس دا دی چې په بلې ورځ باندې ما ته یو تمغه ملاو شو نو زه خو وایم چې دا زما څلور شپېته پوره شو
نورینه تاسو دومره ملکونو ته چکرې والي دي او بیا به تاسو د نورو ملکونو لوبغاړي هم کتلي چې هغلته پلیئرس څنګه لوبې کوي دلته څنګه څه فرق وینئ هلته خو تاسو څه وینئ په غربي ملکونو کښې او نورو ملکونو کښې څه سهولتونه شته چې دلته په پاکستان کښې لوبغاړو ته نشته او څه داسې مهمې مسلې دي چې تاسو ورسره مخامخ یې
زه چې بهر لاړ شم نو زما خو یو خو دا دی چې د ټول نه زیات زه په دې خبره خوشحاله شم چې کوم زبردست لوبغاړي دي د هغوی زیات تر چې کوم کوچ وي چې کوم استاد وي هغه د پاکستان وي او په دې هم بیا خفه شم چې زمونږ دا استادان راغلي دي همدلته بل چا ته ښیي دې خبره وایم ځکه چې هغوی دلته تنخواګانې کمې نو هغه زه خپل خلکو ته بلیم نه کوم بیا ووایم چې صرف د یو کس نه دی دو کسان نه دی درې کسان نه دی دا هر دریم کس غلطي ده چې خپل ملک د بل ملک محتاج بل خبره چې هلته لاړ شم نو دای چې هغو ته اوس پېښور کې یا په پاکستان کې زمونږ د جینکو بیل زیات څرګېدلی وي هغه ریسټرکشن چې کوم ښځو ته دي چې تاسو به د سړي سره لوبه نه کوئ نو هغې دپاره بیل دغه نشته کوټ نشته خو بل بیا دا خبره هم راشي چې تاسو لوبغاړی بیا په کې تاسو نه سړی نه ښځې تاسو به یو ځای لګي په خپل ملک کې وګورم چې او دا بیا تاسو دا ریسټرکشن ولې ښودي دي
تاسو کوشش کوئ یا دستاویزی فلم جوړولو دا دستاویزی فلم د څه په باره کې دی او ستاسو څه هڅه ده
په دې کې چې کوم کار وکړم نو هغه چې اوس تاسو وایئ چې شرمین وبیل یو ډاکومنټري جوړ کړه او هغې کې د پاکستان یو منفي سایډ وښودو او هغې سره بیا هغې مسلې حل هم شو ما ته خبره نوټس کړې ده چې زما په ملک کې چا چې کوم لوبغاړي جمعکې دي د هغې د طرف څخه داسې اټینشن نشته نو ما ریسنټلي چې کوم انډیا والا پلیر چې دی هغې سره مې کوآرډینیشن وکړو نو هغې ما ته وویل چې زموږ سره بیډمنټن
ډیر مهرباني نورینا ساسو سره خبرو ډیر خوندو کو ساسو دا دستاویزی فلم ته به مونږ انتظار کوو چې دا به کله راوځي ډیر مننه تاسو په مشال ریډیو کې ته د نورینا شمس سره خبرې واوریدلې نورینا شمس سکواش یا کم عمره لوبغاړي د امید کوو چې دا پروګرام به ساسو خوښ شوی وي په راتلونکو خپرونو کې به دغه شان له نورو میلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د الله په امان اونیز خبرونه سروې تاسو اوریدلو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز پروګرام جمهوریت د قبایلي اصلاحاتو په اړه د جمهوریت خبرونې ځانګړې لړۍ دوام لري او نن به تاسو د دې لړۍ ومه برخه واورئ په نننۍ خبرونه کې به واورئ چې د نیمه قبایلي یا اف آر سي مو پارلماني استازي د اصلاحاتو په اړه څه دریځ لري تاسو به واورئ چې که اصلاحات عملي کیږي نو د دې طریقه باید څنګه وي او هغه کومه لاره ده چې د ټولو قبایلي سیمو لس دریځ او نظر په ښه ډول معلومېدای شي خبرونه ارونه پامیر ساحل جوړوي
په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په اړه څه ډول اختلافات دي آیا تر اصلاحاتو مخکې د قبایلی سیمو بیکوره کړل شوي خلک باید لومړی خپلو کلیو ته ستانه کړل شي او که نه دا دواړه کارونه سره یو ځای پر مخ وړل کیدای شي د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د نیمه قبایلي هغو یا اف آر ز پارلماني استازی څه دریځ لري او د ده ګوند څه وایي چې څه کول اړین یا ضروري دي د قبایلي سیمو پارلماني استازو او د بیلابیلو سیمو ولس مختلفو نظرونو او دریځونو ته په کتو د اصلاحاتو پر شکل او طریقې یو غوڅ دریځ څنګه پیدا کیدی شي که په اصلاحاتو کې د ټولو سیمو د اکثریت ولس خوښه نه وي نو دا څه پیغام ورکولی شي دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو دا د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د جمهوریت ځانګړې لړۍ اوومه برخه ده تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شپږو خپرونو کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلی سیمو له استازو سره خبرې کړې دي او د هغو سیمو د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه مو د هغوی دریځ او په نظر کې پر اختلاف مفصل بحث کړی دی موږ تر اوسه پر دې خبرې پوهېدلی یو چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي ټول غواړي چې اصلاحات دې وشي خو د اصلاحاتو پر شکل وخت او طریقې بیلابیل نظرونه لري د مثال په توګه د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو ځنې استازي وایي چې تر هر ډول بدلون مخکې دی لومړی د قبایلي سیمو بیکوره شوی ولس خپلو کلیو کورونو ته ستون کړل شي خو ځنې نور یې وایي چې د قبایلي سیمو بیکوره شوی ستنول او اصلاحات بیل موضوعات دي د پارلمان ځنې غړي وایي چې د قبایلي سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه دې په هغو سیمو کې ریفرنډم یا ټول پوښتنه وشي، خو ځنې یې وایي چې پارلماني استازي د ولس په رایو منتخب شوي دي، نو د ټول پوښتنې اړتیا نشته، بلکې د هغو سیمو له پوهانو، مشرانو او د هرې طبقې له خلکو دې رایه واخیستل شي. د پارلمان ځنې استازي د پاکستان وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې کارونه ستایي، خو ځنې ورباندې انتقاد کوي. د اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو په پارلماني استازو کې تر ټولو لوی اختلاف د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت پر شکل یا بڼې دی. که موږ تر اوسه په شپږو خپرونو کې د هغو سیمو د استازو نظرونه وڅېړو، نو هغوی په پنځو برخو ویشلی شو. لومړی هغه استازي دي چې وایي قبایلي سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. دویم ډول استازي وایي چې په اف سي آر کې دې لږ بدلون وشي او نور دې قبایلي سیمې همداشان د وفاق تر واک لاندې پرېښودل شي. دریم ځنې پارلماني استازي وایي چې د قبایلي سیمو واک دې له وفاقه خیبر پختونخوا ته وسپارل شي، خو نظام دې همداسې پاتې شي. څلورم یوه برخه غړي نظر لري چې قبایلي سیمې او خیبر پختونخوا دې پر جغرافیایي بنیاد وویشل شي او دوه صوبې دې جوړې کړل شي. او پنځم او وروستی نظر دا دی چې په قومي اسمبلی او سینټ کې د قبایلو ځنې نمایندگان وایي چې د هغو سیمو یو آزاد منتخب کونسل یا شورا دې جوړه کړل شي چې هم قوانین ځان ته جوړ کړي او هم انتظامی واک ولري. نن هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه بحث ته دوام ورکوو او نن د نیمه قبایلي سیمو یا اف آرز له پارلماني استازي سره خبرې کوو، خو تر هر څه مخکې دا اړینه ده چې د قبایلي سیمو او نیمه قبایلي سیمو توپیر یا فرق روښانه شي. د پاکستان تر وفاق لاندې قبایلي سیمې و ایجنسۍ او شپږ نیمه قبایلي سیمې یا فرنټیر ریجنز یا اف آرونه لري. په و ایجنسۍ کې کورما او رکزۍ، خیبر، مومند، باجوړ، شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان شامل دي. هغه سیمې چې دا و ایجنسۍ د خیبر پختونخوا له ښارونو سره تړي ورته فرنټیر ریجنز یا اف آر او یا هم نیمه قبایلي سیمې ویل کیږي. اف آرونه شپږ دي، په دې کې اف آر ټانک، اف آر ډیره اسماعیل خان، اف آر بنو، اف آر لکی مروت، اف آر کوات او اف آر پیښور شامل دي. هر ایجنسی یا پورا قبایلی سیمه د پاکستان په پارلمان کې هم د قومي اسمبلی او هم د سینټ غړي لري، خو د ټولو نیمه قبایلی سیمو استازیتوب لپاره په قومي اسمبلی کې یوازې یو غړی دی. په جمهوریت خبرونه کې نن موږ د شپږو نیمه قبایلی سیمو له پارلماني استازي قیصر جمال سره خبرې کړې دي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی هم دی. د قومي اسمبلی غړی قیصر جمال هم د قبایلو ځنو نورو پارلماني استازو په څیر دا نظر لري چې اصلاحات او د بیکوره شویو خپلو سیمو تستنول دوه بیل موضوعات دي چې باید ورباندې متوازی یا موازی کار وشي.
ما خو ذاتي رایه داسې ده کنه چې دا دواړه ضروري شی نه دي، که هغه آی ډی پی دي او که هغه د نوري فارم دي، خو چونکې دواړه شیونه داسې دي چې په دې باندې پوره خواري کول غواړي او ضرورتونه ډېر په ځایم کې د صرف د آی ډی پی د وجې دا شی بالکل پینډینګ کول چې دا هغه لکه بالکل پرېښول دا مناسب کار نه ده. خو ما ذاتي رایه داده چې ریفارم چې کم دي، لکه څرنګه تاسو له پته چې سل کاله پس دا خلک وایي چې دي چې هغه دې وشي چینجز دې وشي تبدیلي دې وشي، په ځایم کې که دا لږ ټایم واخلي او په دې باندې څومره ډېر خلکو سره مشاورت وشي او ډېر خلک په اعتماد کې واخیستې شي او هرې طبقې له یو ټایم ورکړی شي چې هغه خپل رایه په کې ورکړی شي، نو دا ٹھیک تھا خو زین کہ سے دی وجی مو صرف ریفارمز بالکل بند کو کنا آئی ڈی پیز کما پوری نی وشے مو دا ریفارم خبر ہم نکو دا با مناسب خبر نہیں دین کہ دل ٹائم ورک اول پکار دا دوڑا فیز پکار دا جیو سارے چلی گی.
خو قیصر جمال وای پر اصلاحات باید ورو ورو عمل وشی، زکه چې کد ټولو قبایلی سیمو لولسا سم نظر وانه خسته شي، نو دا خطر هم شته چې په قبایلی سیمو کې نارامی دوام عمومی
څومره تکیبی د ټولو سره د مو ټایم ورکو د ټولو خلکو واورو هغه وجداد چې خدای مکه په دلوازي کې مو ته فیصله وکړو بیا څه خلکو له نوی منظوره او تاسو له دم پته ده چې نن سبا چې کوم افغانستان کې د نوی ډیولپمنټ روان دي، د نوی ګروپونه روان دي، داسې څه ډېر معاملات ده، بل تاسو له دم پته چې مو ملک ډېر بیرونی چې کوم ملکونه دي هغوی هم داسې روان دي، نو خدای مکه که دا جلبازي کېږي او موږ ته خلک خفه کړو او هغه خلک د دو چې کوم د نور طاقتونه دي موږ له موجوده وخت کې ډېرې مسلې جوړې کړي، نو هغه خلکو له موږ یو موقع ورکړو او داسې مسایل موږ جوړ شي چې دا کم سخت وخت موږ له سته کاله تېر کړه داسې په نورو معاملاتو راندې چې د زیاتو خلکو سره مشاورت پکار ده چې څومره خلک دي چې دا ټول د فیصله خپله وګڼي چې دا فیصله مو کړې اسلام آباد نه راباندې شوې یا د بل.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلي سیمو استازی جمال وایي د قبایلو ټول ولس د اصلاحاتو یا راتلونکي آئینی حیثیت پر موضوع سره ویشلی دی او پکې درې لوی دریځونه لیدلی شو.
په دې کې د خلکو مختلف رایې دي، خو چونکې دا چې کومې ریفارم خبره ده دا اوس شروع ده
ځکه چې د کومه زه د مشاورت خبره کوم د خلکو مختلف رائے دي درې رائے دي چې ځان له صوبه ده جوړ شي د ګلګت بلتستان غوندې یو غده کونسل دی جوړ شي یا د کی پی سره شامل شي نو دغه شان د خلکو چې کوم رائے دي دا په مختلفو کې دي زموږ پارټي پالیسي دا او موږ چې کوم پارلمنټیرین دي دوی دا هغه چې کوم زیات خلک په کوم رائے باندې فلن غواړي نو هغه سره په ټول ملګرتیا کوو دې سټیج کې داسې سویل چې خلک وایي چې نه موږ دې کلیئر آپشن باندې ځو بدای ما په خیال جن بازی جواب زده درته نو کوي دا چې تاسو له وشي چې هغه دې منګانو خوخه وي سبا د خلکو نه خوخه ما په خیال دا یو بهتره فیصله بنې
قیصر جمال وایي دولس په څیر د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي هم د راتلونکو قانوني او آئینی حیثیت پر شکل سره مخالف نظرونه لري
اختلاف رائے شته دا چې کوم د تاسو له ما کوم درې رائے یو خلې دا اختلاف په پارلیمنټیرین ټیم شته دا یو طرف لا سوچ ته د چا بل طرف لا نو د پارلیمنټیرین هم دا چې بالکل نه دا چې په یو پوینټ باندې ټول متفق دي
د جمال په اند د اختلافاتو د هواري خلار ده هم ده چې د ټولو سیمو لولس او مشرانو سره مشوري وشي خو تر ټولو غوره لارې په هغه سیمو کې د ټول پښتني یا ریفرندم کول دي
که تاسو موجوده وګورئ دوی خو یو جرګې سیستم کوي د دې خپل جرګې شروع کړې دي نو مقصد دا ده چې دې کې مراوز خو یو ستار د ټیک خپل او دا چې دا کوم بیا په غټه باندې زوی ما په خیال بیا به تر فیصله بده چې ریفرندم چې کوم دا دا به یو به تر فیصله وي په دې کې به هر کاله مکمل او شي او په میجورټي کې کم ترنګي مو خبره ده نو هغه میجورټي رائے احترام دي لکه ترنګي تاسو د مازی کا روکړه چې تری خلکو مختلف رائے دي کې دي درا شامل شي ځان له صوبه شي ګلګت بلتستان ور یو کونسل جوړ شي ما په خیال دغه درې اپشن دي هم دغه چې پکې دغه سوالات پکې پیښ کړی او هغه چې کم زیاتر خلکو جواب راځي
د قبایلی سیمو ځنی استازي چې د اصلاحاتو لپاره د ټول پښتني یا ریفرندم پلویان دي دا اندېښنه لري چې که ټول پښتنه د وسنۍ پولیټیکل انتظامیې په لاسو کېږي نو ښایي ښې نتیجې ونه لري دوی وایي که د ریفرندم اړتیا یا ضرورت وي نو دا دې د ملګرو ملتونو او پاکستان سپریم کورټ تر څار لاندې وشي خو قیصر جمال وایي ملګرو ملتونو ته ویل به ښه کار نه وي ځکه دا د پاکستان کورنۍ مسله ده
زموږ خپل یو نظام شته بېشکه په هغې کې کمزوري دي خو که موږ د خپل دې ادارو قدر نه کوو موږ هر څه یو این لا یا سورو بنکومه ده نو ما په خیال دا یو ښه مسیج نه ځي هغې دا ده چې موږ موجوده سیستم کې کمې کمزوري دي هغه کمزوري نشاندهي وشي چېرې کم هغه خدشات چې خلکو دي چې هغه خدشات څه ورکړی شي هغې نه پس طریقېکار باندې وشي
له قیصر جمال هم پوښتنه وکړه بلفرض په قبایلي سیمو کې ریفرندم کیږي او اکثریت یوه فیصله کوي په دې صورت کې به آیا دی هغه فیصله مني او که نه ورته ښکاري چې د قبایلي سیمو پارلماني استازي یې ښایي مخالفت وکړي دی وایي په هر صورت به فیصله مني ځکه چې دی په خپله او د ده ګوند تحریک انصاف دواړه وایي چې څه چې ولس وویل هغه به دوی ته منظور وي
څه کېږي د خلکو لپاره کېږي د خلکو مستقبل لپاره کېږي بهترې لپاره کېږي نو ځکه دا زموږ لپاره هېڅ قسم مسله نه کېږي چې کوم باندې خلک خوشحال وي زموږ پارټي مزاتي چې هر څه کې وو د خلکو د رایې احترام کوو نه کې موږ په خپلې رایې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د نیمه قبایلی سیمو استازی او د تحریک انصاف غړی قیصر جمال زیاتوي چې د اصلاحاتو په اړه د پاکستان وفاقي حکومت کمیټي په هماغو سیمو کې مشورو ته دوام ورکړي خو دا ده چې دا کمیټي د خپل کار هم تیز کړي او ضروري نه ده چې د سیمو یو سفر وکړي بلکې په بیا بیا د هغو سیمو ته ورشي
حکومتي کمیټي خو بالکل روانه ده زه خو دا وایم چې لږ غوندې دوه سپیس سوالي سره هغه ما په خیال لګو ده نو دې له چې لږ ټایم زیات ور کړي مطلب دا ده چې ضروري نه چې یو ځل یو ځل لاړ شي که یو ځل بار بار تلل هم کول غواړي مقصد دا ده چې صرف ملکان نه دي داسې مو سټوډنټ پکا دا غویم اخیستل د هغه شان چې مو کوم کاروباري خلک دي هغوی له خپل ټایم ورکول پکار ده نو دې ملک پورې ایدو کم ملاقاتونه دي نه دا ورتي سوچ چې هغه کې کاروباري خلک هم واخلي هغه کې ځانټان هم واخلي
مختلف طبقو والا خلق جواب ټول سره مشاور
اوریدونکو د جمهوریت پرننی خبرونه کې مو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شپږو نیمه قبایلی سیمو یا افارونو له استازي او د تحریک انصاف ګوند لغړی قیصر جمال سره د هغو سیمو راتلونکي آئینی حیثیت په اړه خبرې واورېدې. تاسو خبر شوئ چې جمال وایي چې د بې کوره شویو خلکو ستنول او اصلاحات دواړه باید روان وي او د هغوی تر ستنېدو د اصلاحاتو عمل نه ځنډول کېږي. خو د ده په اند د اصلاحاتو په اړه د پرېکړه تر هغو نه کېږي چې د سیمو له ټول ولس سره جامع او مفصلې مشورې نه وي شوي. قیصر جمال وایي که اړتیاوي نو په قبایلي سیمو کې دې د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه ریفرنډم یا ټول پوښتنه هم وشي، ځکه چې د هغو سیمو ولس او د پارلمان غړي پر یوې نقطې یا د اصلاحاتو پر یو شکل سره موافق نه دي. دی زیاتوي چې په دې لړ کې د وفاقي حکومت اصلاحاتي کمیټې هم خپل کار ګړندی کړي او هم دې یوې سیمې ته څو څو ځل ورشي. دا و نننۍ خپرونه. د جمهوریت په راتلونکي خپرونه کې هم د قبایلي سیمو اصلاحاتو موضوع ته دوام ورکوو. اوس په مخه ښه
جمهوریت.